دوستانو د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسی اجملان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار پروګرامونه لرو. پیل خبرونه کوو ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حمید کرزی سبا پاکستان ته سفر وکړي. د پولند پاوز په افغانستان کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ او د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسي د وتلو لپاره وخت ټاکلی. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې ولسمشر حمید کرزی سبا دوشنبه پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د رښتینې همکارۍ جلبول او د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پرختیا بلل کېږي. ښاغلی کرزی پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان ته د دې سفر د نتایجو په اړه ډاډ نه لري. له ولسمشر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت هم پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له پاکستاني چارواکو سره به د طالبانو د یو شمېر زنداني مشرانو د خوشي کېدو مسله هم مطرح کړي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد فیفا د انتخاباتو د کمیسیونو د غوره کولو له کمیټې غوښتي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړیو په ټاکلو کې مسلکي معیارونه په پام کې ونیسي. د فیفا د ادارې اجرایوي مشر جاندات سپینغر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته له سیاسي ډلو سره د تړلو کسانو معرفي کېدل به د دې کمیسیون اعتبار ته زیان ورسوي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د انتخاب کمیټې هغو کسانو ته چې غوړي د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي یو اونۍ وخت ورکړي چې خپل غوښتنلیکونه ورته وسپاري. ولسمشر حمید کرزی له امریکا غوښتنه کړې چې د هغو کسانو ته چې د کورنۍ غړي تیر کال په کندهار کې د یو امریکایي عسکر په حمله کې ووژل شول تاوان ورکړي. جمهور رئیس حمید کرزی پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگټن باید د وژل شویو کسانو کورنیو ته د ښه ژوند امکانات برابر کړي.
A life sentence to him or a death sentence to him.
حقیقت د عمر قید یا اعدام د سزا ورول به زموږ ماشومان چې هغه وژلي بیرته را ژوندي نه کړي. دغه کورنۍ خوشحالي به بیرته ورنه کړي. زه له امریکا غواړم چې هغه کورنۍ ته پام وکړي او هغوی ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
امریکایي عسکر رابرټ بیلز چې تیر کال شپاړس ملکي افغانان ووژل د جمعې په ورځ د امریکا د پوز په محکمه کې په عمري قید محکوم شو. رابرټ بیلز د جون په میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ تر څو د اعدام له سزا څخه ځان وژغوري. د پولند پاوز پرون په افغانستان کې د سړک پر غاړه د بم په چودنه کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. په چودنه کې دوه پولندي عسکر ټپین شوي هم دي. د پولند د پاوز خبر پانه وایي چې د عسکرو په غزنی کې د وسلوالو د مهماتو د یوې ذخیرې د لمنځه وړلو لپاره عملیات کول. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې یو شمېر افغان عسکر هم ټپین شوي دي. له دې سره د هغو پولندي عسکرو شمېر چې په افغانستان کې د ناټو تر قوماندې لاندې په عملیاتو کې وژل شوی دی 200 تنو ته ورسید. اوس مهال 1400 پولندي عسکر د ناټو تر قوماندې لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ. د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسي د وتلو لپاره دوه اونۍ وخت ورکړی. د ایران خبری آژانس مهر پرون د ایراني چارواکو په حواله وویل چې په تهران کې د افغانستان سفیر د یو شمیر افغان کډوالو د ویزو د تمدید او د هغوی د نه ایستلو غوښتنه کړې. د مهر خبری آژانس د لوړ رتبه ایراني مقاماتو په حواله وایي چې په تهران کې د افغانستان سفیر له ایراني لوري سره د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو په اړه خبرې کړې دي. د ایران خبری آژانس مهر وایي چې هغه افغان کډوال چې په ایران کې لاسنادو پرته اوسي نږدې دوه اونۍ وخت لري چې له دې هېواده ووځي. تر هغه وروسته به نیول کېږي او د هرې ورځې استوګنې په بدل کې به 10,000 ایراني تومان جریمه ورکوي. مهر آژانس اټکل کوي چې اوس مهال په ایران کې 3 میلیونه افغانان اوسي، 8 لکه اسناد لري او نوري غیر قانوني کډوال دي. د بشری مرستو نړیواله اداره یا بی سرحد ډاکټران وای روانه اونۍ په سوریه کې لکتل لګ 355 تنه په هغه حمله کې چې ادعا کیږي د زهرجنو کیمیاوي موادو په وسیله شوی وژل شوی دی. د بی سرحد ډاکټرانو نړیواله اداره یا MSF په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې په سیمو کې 4 روغتونونه لري. د ادارې پرون وویل چې دمشق ته نږدې په هغه سیمه کې چې د کیمیاوي حملې ادعا شوی 3,600 کسان چې عصبي زهرجنو موادو متاثره کړي وو روغتون ته وروړل شوي دي. د MSF د عملیاتو مشر بارت جانسس ویلي چې د پیښې څرنګوالی او په ناروغانو کې علایم څرګندوي چې خلک په ډلیز ډول د داسې موادو قرباني شوي چې عصب تخریبوي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې د 450 ماشومانو په ګډون 322 تنه وژل شوي. د ایران حکومت وایي داسې شواهد شته چې ثابته کړي چې د سوریه د رژیم مخالفانو په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیسته. د ایران خبری آژانس اسنا پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس ارقچی په حواله وویل چې د دې شواهد شته چې تروریستي ډلو دا کار کړی. نوموړي نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم پرون پرته له دې چې پر کوم لوري تور ولګوي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل غندلیو. او د تحریک طالبانو په نوم د پاکستاني طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلي چې دوی د اسلام آباد له حکومت سره مذاکره نه کوي. شاهد الله شاهد پرون ازادي رادیو ته په ټلیفون وویل چې د دوی ډله د صدر اعظم نواز شریف لخوا د سولې د مذاکره وړاندیز ردوي. د پاکستاني طالبانو دی ویان پر نواز شریف تور لګولی چې طالبانو ته یې مذاکرو ته د نه حاضرېدو په صورت کې له زوره د کار اخیستلو خبرداری ورکړی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې تروریزم د هیواد له حیاتي خطر سره مخامخ کړی. نواز شریف له هغو ډلو سره مذاکرو ته تیاری څرګنده کړه چې د افراطیت لارې غوره کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل چې نجیا صافی درته وړاندې کړل. قدرمن دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. ایساب ځواکونه وایي چې د سړک د غاړې ماینونه افغان ځواکونو ته یو لوی ګواښ دی او دوی په دې برخه کې د مبارزې 200 ډلو ته روزنه ورکوي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې د افغانستان 11 دولتي پانتونونه د پانتونونو د نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د غسې چارواکي وایي 2 میاشتې وروسته به په دغه ولایت رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکل شي. په کابل ښار کې د تیلو د بیو لوړوالی د خلکو شکایتونه دراوړو او په خوست یو شمیر ولسوالیو کې مو د روغتیایي ستونزو نه خبرو. نور ریپورتونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار پروګرامونه هم د دې یو ساعت برخه دي. ایساب ځواکونه وایي چې د سړک د غاړې ماینونه افغان امنیتي ځواکونو ته لوی ګواښ دی او دوی په دې برخه کې د مبارزې 200 ډلو ته روزنه ورکوي. د ایساب د ګډې قمندانۍ د پلان د برخې مرستیال د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه ډلو ته به د ماینونو د کشف او شنډیدو پوره تجهیزات هم ورکړل شي. اسدالله لودین له کابل نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې د جګړې په ډګر کې افغان او بهرنۍ ځواکونو ته 50% مرګ ژوبله د ښخ شوو ماینونو له امله اوړي. په کابل کې د ایساف د ګډې عملیاتي قمندانۍ د پلان مرستیال فرګس مک لیکلن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې ډول ماینونو د کشف او شنډولو لپاره یې نوې هڅې پیل کړې دي. جنرال لیکلن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 200 ډلې د ښخ شوو ماینونو د شنډولو روزنه ترلاسه کوي.
ښخ شوي ماینونه د جګړې په ډګر کې د 50% مرګ ژوبلې سبب کیږي. اوس په دې برخه کې څه باندې 200 ډلو ته چې هره ډله کې دوه یا درې کسان شامل دي روزنه ورکول کیږي. دوی د ماینونو په ضد د مبارزې او څارنې مسلکي روزنه ترلاسه کوي. دوی ته د ماین د کشفېدو وسایل او نقلیه وسایط ورکول کیږي.
د استرالیایي جنرال وویل چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو برخو کې 90% ماینونه له چاودنې مخکې کشف او شنډېږي. په دې وروستیو څو میاشتو کې د سړک د غاړې ماینونه زیات شوي چې کله ناکله یې عام خلک هم قرباني کیږي. یوناما هم نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله 23% زیاته شوې چې اصلي لامل یې همدا ماینونه دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم تاییدوي چې د ښخ شوو ماینونو له امله افغان پوځ ته ډېره مرګ ژوبله اوړي، خو وایي چې دغه ډول ماینونه ټول بهرني متخصصین جوړوي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې له ښخ شوو ماینونو سره مبارزه د دوی په لومړیتوبونو کې هم ځای لري. ښاغلي اعظمي دغه ماینونه په دوه برخو وویشل.
هغه بمونه چې په افغانستان کې کارول کیږي دوه ډوله دي. یو سطحي دي چې بهرني متخصصین راځي او په افغانستان کې خلکو ته د جوړولو روزنه ورکوي. بل ډول بیا په بهر کې جوړ شوي قوي ماینونه دي چې د بهرنیو استخباراتي کړیو په وسیله هیواد ته رادننه کیږي او دلته په انتحاري حملو او د سړک غاړې حملو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د دفاع وزارت وایي د حکومت وسلوال مخالفین د دې لپاره د ماینو په ایښودو تمرکز کوي چې له افغان ځواکونو سره یې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی. د بشري حقونو مدافعین وایي چې د جنګ ښکېلې ډلې باید د ماینونو له ایښودو ډډه وکړي، ځکه د دوی په خبره اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. دا چې په دې برخه کې به د ایساف په مرسته د افغان ځواکونو پیل شوې مبارزه څومره نتیجه ورکړي، دا به د وخت په تېرېدو څرګنده شي. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان یولس دولتي پانتونونو د پانتونونو د نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړ. په دې شورا کې د هیواد د پانتونونو د شاملېدو تړون پرون په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر او د نړیوالو پانتونونو د شورا د رئیس ترمنځ لاسلیک شو. خان محمد سیند له کابله په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
له بهرنیو معتبرو پوهنتونونو سره د افغانستان د پوهنتونونو د اړیکو د ټینګولو په لړ کې د هیواد یولس دولتي پوهنتونونه د IUC یا د پوهنتونونو په نړیواله شورا کې شامل شول. په دې شورا کې د افغانستان د پوهنتونونو د شاملېدو تړون د شنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر عبیدالله عبید او د IUC د رئیس ډاکټر برهان حکمت عزیز اوغلو ترمنځ لاسلیک شو. د لوړو زده کړو وزیر باور څرګند کړ چې له پیژندل شوو پوهنتونونو او علمي او تحقیقاتي مؤسسو سره د افغانستان د پوهنتونونو اړیکې او ګډې همکارۍ به وکړی شي چې نورو علمي انکشافاتو ته لاره هواره کړي.
با این که 11 پوهنتون ما عضو شورای بین‌المللی پوهنتون ها میشه، این خودش میتونه که
دا چیز مونږ یو لس پوهنتونونه د نړیوالو پوهنتونونو د شورا غړي کیږي. دا کولای شي چې د لوړو زده کړو په مختلفو برخو کې د ظرفیتونو په لوړولو کې له مونږ سره مرستې وکړي. هیله ده چې IUC سره زموږ اړیکې د دې سبب شي چې زیاتې علمي لاسته راوړنې ولرو.
د پوهنتونونو د نړیوال شورا مرکز په ترکیه کې دی چې د نړۍ د شپږویشتو هیوادونو 150 پوهنتونونه یې غړي دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې له کابو یوه کال راهیسې هسې روانې وي چې د افغانستان پوهنتونونه د دې شورا غړي شي. بالاخره تېره اونۍ د دې شورا یو پلاوی کابل ته راغی او د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وضعیت وڅېړه او وی منله چې د افغانستان یولسو پوهنتونونو ته د یاد شورا غړیتوب ورکړل شي. په یاده شورا کې نوی منل شوی افغان پوهنتونونه د کابل پوهنتون، د کابل طبي پوهنتون، د ښوونې او روزنې، د بلخ، کندهار، هرات، پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ پوهنتونونه دي. تر دې مخکې هم له ځینو بهرنیو پوهنتونونو سره د افغانستان د یو شمیر پوهنتونونو د ګډې همکارۍ تړونونه لاسلیک شوي دي. د پوهنتونونو د نړیوالې شورا رئیس ډاکټر برهان حکمت عزیز اوغلو وویل د دې تړون په اساس مکلف دي چې د افغانستان له پوهنتونونو سره علمي او تخنیکي مرستې وکړي.
O zaman Uluslararası Üniversiteler Konseyi olarak bizler de teknik akademik eksikleri tamamlaması
De Narivalu Puantununo Shura gwadi de Afghanistan po Puantununo ke che komistunze aw nimgartia vi lidl kigi de aghi awarita hati wukri په دې هیواد کې په لږه موده او لږو امکاناتو د ستایلو وړ علمي پرمختګونه شوي. د دې هیواد خلک غواړي ستونزې حل او د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په ډله کې ودرېږي. د دې وخت را رسېدلې چې ستونزې حل کړو. په دې لاره کې اکادمیسینان او عالمان ډېره ونډه اخیستلی شي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې 130 دولتي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو 15 خصوصي مؤسسې فعالې دي چې په مجموع کې پکې څه باندې 250 زره نجونې او هلکان په تحصیل بوخت دي. د دوی په خبره سربیره پر دې دمګړې په یو شمېر آسیایي، اروپایي او امریکایي پوهنتونونو کې شاوخوا 40 زره افغان محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
د غزنی چارواکي وایي 2 میاشتې وروسته به دغه ولایت رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکل شي. دوی وایي د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدو مراسمو ته سر له اوسه تیاری نیول کېږي. سید شاه سقیم له غزنی نه په دې اړه نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه به د غزنی د ټاکل کېدو مراسم د راروان لړم میاشتې په لومړیو ورځو کې ترسره شي. د دغو مراسمو لپاره د تیاری نیولو په موخه په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د علمي او تعلیمي مرکز استازی ډاکټر عباس صددی او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال مصدق خلیلی تېره ورځ غزنی ته راغلي وو چې دلته یې له ولایتي چارواکو او دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې برخه واخیسته. د ایسسکو یا د اسلامي هیوادونو د علمي او تعلیمي مرکز استازی ډاکټر عباس صددی وایي په تیره څه موده کې باید په غزنی کې ډیر کار شوی وای خو ونه شو.
انتخاب شهر به عنوان پایتخت فرهنګي یک کار ساده
د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل څه اسانه کار نه و، بلکې د اسلامي هیوادونو د فرهنګ د وزیرانو هڅې وې چې غزنی د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکه. د غزنی دغه ویاړ دا ثابتوي چې موږ د یو قوي فرهنګي هویت د راژوندي کولو هڅه کړې ده. زموږ دنده همدا ده چې دغه هویت ژوندی وساتو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال سید مصدق خلیلی وایي مخکې له دې چې غزنی رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکل شي، دوی به په دغه ولایت کې یو درې ورځنی کنفرانس جوړوي. دوی وایي د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل دا معنا نه لري چې دلته باید خامخا دنګي ودانۍ جوړ شوی وای. د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل په دې موخه نه دي چې ګوکې دلته د دنګي ودانۍ جوړ شي، بلکې اصلي هدف یې دا دی چې د غزنی تاریخي او فرهنګي ویاړونه له ورکېدو وژغورل شي او د غزنی لرغونی مدنیت خلکو ته وروپیژندل شي. له دغسې پروګرامونو څخه هدف د اسلامي تمدن او معارف خپراوی دی. د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدو ته ایله 2 میاشتې پاتې دي، خو که نورې ستونزې پر ځای پرېږدو په دغه ولایت کې لا یوازې د امنیت په برخه کې هم یو لښکر ستونزې پاتې دي. د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لا هم نښتې کېږي او ښار ته څیرمه د لویې لارې پر سر وسلوال خلک له موټرو کته کوي، چې ښه بېلګه یې څو ورځې وړاندې غزنی ته څیرمه په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي تښتول دي. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده هم مني چې د بیا رغونې په کارونو کې پاتې راغلی، خو په ملامتیا کې مرکزي دولت هم ور شریک بولي. باید په غزنی کې د بیا رغونې په برخه کې ډیر کار شوی وای، خو داسې ونه شول. په دې کې موږ هم ملامت یو، دولت هم ملامت دی. موږ دواړو له دغه ستر ویاړ څخه سمه ګټه وانخیسته، خو بیا هم څه چې د دولت په وس کې وو، څه چې ستاسې له وسه پوره وه، موږ د هغو جنجالونو او غالمغالونو په مټ چې جوړ وکړل و توانیدو چې دومره کار وکړو چې لږ تر لږه یا د غزنی په څیره کې یو بدلون راوست. غزنی په 2001 زیږدیز کال کې د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو د 2013 کال لپاره د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه ونوماوه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په بازار کې د تیلو د بیې له لوړوالي شکایت کوي. عام خلک په حکومت انتقاد کوي چې بازار نه کنټرولوي او سوداګر او تیل پلورونکي په خپل خوښه نرخ ټاکي. په دې هکله به نور حال د ګلمنی یوسفزی په رپورټ کې واورو.
د راپورونو له مخې په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بازار کې د ډیزلو او پیټرولو بیا په لیتر کې 3 افغانۍ لوړه شوې ده. د ښار ځینې اوسیدونکي او موټر چلوونکي پر حکومت انتقاد کوي چې د تیلو بیې نه کنټرولوي او سوداګر ورته په خپل خوښه بیا ټاکي. په کابل کې 2 موټر چلوونکي په دې اړه داسې وایي:
اوس راغلی یم د مکریانو د تیلو په پام کې غواړم چې تیل واچوم. نرخونه واقعا چې بالخصوص د تیلو نرخ ډېر زیات لوړ شوی دی. د یو لیتر تیلو قیمت پټرول قیمت شپته وغانې شوې ده. د دولت به توجهی ده چې دولت باید توجه وکړي. مونږ خو ډېر شکایتونه لرو د تیلو د قیمتینه. باید دولت بخصوص به وکړي. هر څونه چې تیل فروش یا تانګ ولا وایي چې دونه جکسوي ده مونږ مجبور یو چې هغه په باور کو.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 10,000 ټنه تیل مصرفیږي. ځینې خلک وایي چې د تیلو د بیو د لوړوالي له امله د ټکسي او نورو موټرو ځینو چلوونکو کرایه هم لوړه کړې ده. بلخوا د تیلو یو شمېر سوداګر او واردونکي وایي چې دوی د تیلو په واردولو د حکومت لخوا د مالیې د ډېرولو په اعتراض کې له 100 ورځو راهیسې خپل واردات درولي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلینو د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د هر ټن تیلو په واردولو $80 ګمرکي محصول اخیستل کیږي چې دا مالیه د تیلو واردونکو ته د منلو وړ نه ده. د سوداګرۍ او صنایع وزارت هم تاییدوي چې د مالیه او فواید عامې وزارتونو او د نورم او ستاندارد ادارې لخوا د تیلو په واردونکو مالیه ډېرې شوې دي. د دې وزارت ویاند وحید الله غازی خیل وایي چې دوی هڅه کوي له یادو وزارتونو سره د غستونزه حل کړي.
حکومت او د سوداګرۍ او صنایع وزارت له نورو وزارتونو سره کار کوي چې څنګه د ګرته آسانتیاوی برابر سي او مالی زیات نه سي. موږ خو پر غوي نفوذ نه لرو، خو غواړو چې خبر ورسره وکړو ترڅو د امکان په صورت کې د ستونزو ته د حل لار پیدا کړو.
د تیل واردونکو شرکتونه د افغانستان د ارتیا ډیره برخه تیل د منځنۍ اسیا له هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. که څه هم د تیلو سوداګر د دولت په ځینو پالیسیو انتقاد کوي، خو په ځینو مواردو کې په خپل په سوداګر هم داسې انتقادونه شوي چې احتکار او انحصار کوي، ځکه خو په بازارونو کې د تیلو او ځینو نورو موادو بیې لوړېږي. ګلمینه یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، یوازې د تیلو لوړې بیې نه دي چې د کابل ښار اوسیدونکي ترې سر ټکوي، بلکې په کابل ښار کې ګڼې نورې ستونزې هم موجودې دي. یو بل ستونزه هم په دې ښار کې د ترافیکو د ګڼې ګوڼې ستونزه ده او د ترافیکي قوانینو د نمرات ستونزه ده. ګلمنی یوسفزی د کابل ښار یو شمیر استوګن په دې اړه پوښتلی او د ترافیکي ستونزو په اړه یې د هغوی غږونه راټول کړي.
زه شهزاد احمد د جلال آباد هغې نه ښار نه چې دلته د ترافیکو لایم نشته او اشاره هم نشته، او چې چیرې دا اشاره او دا لایم چې هم لګول شي افغانانو کې بیا دا خوی دی چې چا سره چې لوکس موټر وي هغه نه اشاره ته ګوري او نه پولیسو ته ګوري او نه ترافیکو ته، او هر چا سره جنگ جګړې کوي او یو بل نه بې ځان مخکې کوي. ترافیک لایم چې ولګي دا بېخي ښه خبره ده، ډېر ښه کار هم دی. تاسو ګوري نه یو ځای کې ما لایم نشته ده.
مانم شیرین آغا در لغمان سخه ما دلتا سوک ترافیکی قانون نپیزنی و آغا نپیزنی و ستکار که یا بیسر روانی دی ترافیک تا نگوری ترافیکی آلان دلتا ویسی آغا نرازی سهولیت برای سی ایس آغا نبخلاسی دا تکار نو دا بل بل نبخلاسی دولت ندا غوارو سی سهولیت رای سی دا ترافیکی دا آغا پیخ سکی گی داور کسی دا سرکون الگ زریازه رای سی و باز دا آغا ترافیکی آلان دلتا مایست رای سی پار چاره ای که باید ترافیکی آلان و لگی گی پیشاره و لگی گی موتار سام لار سی پیشاره تا گوری ترافیک تا گوری و بسی ترافیک پلاستیک نه چاته وګوري اشاره نه چاته وګوري
نو مله خوشال باجی شاری ولګي اصول برابر دي په شکل خارج غوندې چا سره خپل ډیر وری باندې پوښي سره خدای سر معلومي به طریقې ډیر وری باندې ترافیک درخواله افغانستان ارګ خلک وشته دا 200 مخلوق دي چې خبره لیسانس نه لري بل لیسانس څرګرځي دي خو باجی مخنیوي وشي ام د خلکو ټکر پیدا کیږي مشکل ته بل نه پرده مشکل پیدا کیږي بل ته بل ته دغه طریقه باندې بلغه سوال راوې ته شي اسره خپل اصول باندې برابر ډیر وری کې خپل خدای سره پیژنې دي شاری پر ځای کې به کوي اشاره روشن خپل لاس ته باوري کنه سړی خپل سٹاپ به کوي بل سړی خپل لاس باندې بیغه ماوري په افغانستان خپل لاس او پردې لاس معلوم نه ده
د ترافیکي اشارو د نشټوالي په اړه مو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه اوریده
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
په فرا ولایت کې د 200 خزینه او نارینه زدکونکو څخه پرون د سین انسټیټیوټ ته شامل دوه په خاطر ازموینه اخیستل شوې هغه کسان چې په دې ازموینه کې ګډون کړي غواړم خوښ دي خو چې په دغه انسټیټیوټ کې د جذب ظرفیت ډیر لګ دی او باید په دې اکلا پام لرنه وشي زموږ خبري الله فرا ولایت نه نور تفصیل راکړي
په فرا ولایت کې د سی علوم انسټیټیوټ ته د شامل دوه په خاطر د 200 څخه د کانکور ازموینه واخیستل شو په دوه کسانو کې تر څو زیات شجنه هم شامل وي د فرا ولایت د امر اختیار ریاست سرپرست ډاکټر صلاح الدین وایي چې د دوه کسانو څخه باتیات د نرسنګ او قابلیت په څنګه کې شامل شي دا په خبره په فرا ولایت کې د شجنه قابلیت نشته د لګرن سن سره مخامخ کړي او غواړي په دې توګه د غسنځ حل کړي
نننې پروګرام چې د کانکور امتحان د سی علوم د انسټیټیوټ لپاره د دوه یعنی قابلیت او نرسنګ د پاره د محصولونو جذب تقریبا 200 نفر ثبت نام کړي وو چې په هغه کې 90 نفر پورې موږ جذب لرو 10 نفر د غزو کور د طبقې څخه او د قابلیت د پاره موږ 10 نفر په نظر کې نیولې چې دغه جمله څخه هغه محصولونه چې کامیاب کیږي انتب د دوه کال لپاره نه 14 سم پاس په سلامتي فارغېږي د دې انسټیټیوټ
له بلې خوا کسان چې د فرا ولایت صحیح انسټیټیوټ ته درمندنې په مخه ازمونه ورکوي وایي چې د انسټیټیوټ د جذب ظرفیت ډیر لږ دی او دوی چې خریره برخه نشي کول دغه نتیجه ته لاره پیدا کړي دوی د روغتیاي چارواکو غواړي چې نتیجه ظرفیت د لوړ کړي تر څو دوی وکولای شي دغه نتیجه ته لاره و مندې
جذبات و ډېر کشه ده و 200 نه پاره ده مثلا 40 نه پاره بده کنه سه پاتې اضافه دار ومنه سه نه دانه نه کام سه بل ور باندې اشتراک نه کیږي بده رشتې دا داخله لښ ده مثلا روزو ور چې ډېر تارې
مراله نیک زاد است احساس خوب دارم چون شکر په فضل خدا ان دال شرایط مسائل است که ظرفیت اضافه تر شه بهتر است
د فرا ولایت د سی علوم انسټیټیوټ مسول وايي چې پراتلین کیاڅ کوي دا مرکز ته پراختیا ورکړي هر کال په فرا ولایت کې کابو 2000 تنه د 12 ټولګي څخه فارغيږي او یواز د دې جملې څخه 2 تر 3 سوه لوړ زده کړو ته لاره مومي
و موریدل چې په فرا ولایت کې د 200 زده کوونکو څخه صحی مرکز ته د داخليدو لپاره روغتیایي ازموینه اخیستل شوې ده په خوست کې بیا د یو شمېر سیمو او ولسوالیو د روغتیایي کلینیکونو ډاکټران وایي چې لتی راتو میاشت راځي سینې دوی ته ماشونه رسېلې او نه هم کلینیکونو ته دوا او درمل ورکړل شوې دي نجیب الله الخیل په دې اړه رپورت راکړي
په خوست کې د یو شمېر روغتیایي کلینیکونو مسؤلین او ډاکټران وایي چې د روان زیږدیز کال په تیرو اتو میاشتو کې د دوی اړوندو روغتیایي کلینیکونو ته نه دوا درمل رسېدلي او نه هم په یادو کلینیکونو کې موظف ډاکترانو نرسانو او نور اداري او خدماتي پرسنل ته معاشونه ورکړل شوي دي دوی ګواښ کوي که چېرې لاس په لاس د دوی معاشونه تادیه نه شي او کلینیکونو ته ټاکلي دوا درمل او نور طبي او تخنیکي وسایل ورنه کړل شي نو نه یوازې د اعتراض په بڼه به کلینیکونه وتړي بلکې دا کار به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن اندیر کی او خلک بل مسؤلینو څخه په کلکه خوابه دي شي د منور خان په نوم د ترزه ولسوالۍ د قدم او روغتیایي کلینیک مسؤل وای ساق کال چې د دوی کلینیک د نړیوال روغتیایي شبکې څخه د عام روغتیا چوکاټ ته سپارل شوی په دې ټوله موده کې نه معاشونه اخیستي او نه خلکو ته دوا درمل ورکړي دي
اوس اته مشته تقریبا کیږي چې زمون د کلینیکو د پرسونل معاش نه د توزیع شوه نه دوا توزیع شوې ده او نو نور مصارف کلینیک ته ورکړي شوې دي اوس اته مرسته ته متوجه کله خو سره کار کیږي
دی او بل کلینیک مسؤل هم په خپل خبرو کې وایي کچیر د دوی ستونزې او غوښتنې تر سره نشي نو د اعتراض په ډول به کلینیکونه وتړي
زمانو حکیم جان قلان رول سره مربوط د مشتاق کلینیک مسؤل د 2013 کال د شرکتو سره د غوی صحت امیت ورسپرل څنګه چې د ته ورسپره دی هغه مسریت خپل بغاړه وخص چې موږ هر چا تاسو ته سپلای کوو دوی ته سپلای کوو ماشونه په خپل وخت امتیازات به غونه محسوسې نه درته خوي تقریبا هغه اتمه شي کې چې موږ نه کلینیک دوی لرو او نه زمو موږ پرسونل معاش اخیستی دی. نو که دا لري داسې دوام لري، نه دا چې کلینیکونه به احتجاجا بند شي، بلکې د دولت او د خلکو ترمنځ به یوه فاصله پیدا شي.
د میټا خان روغتیایي کلینیک مسؤول ډاکټر حلیم شوایی خلک د دوی پر فعالیتونو اعتراض کوي او وایي تشو کلینیکونو ته ناست یاست.
موږ د پر ډېر مشکلات د خلکو طرفانه موږ ډېر بوج دی. خلک میتر مشاده پر کلینیک نسې پوهېدي ته دوام لري.
د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي د یادو روغتیایي مرکزونو ستونزې او نیوکې پر ځای بولي او وایي یاد ستونزې اوس په حل کېدو دي.
فرعي کلینیکونه دي چې یو د قلندر مساخلو په خاوره کې د مشتې په نوم کلینیک دی، بل د تریزای ولسوالۍ د قدمو کلینیک دی، او بل د اسماعیل خیل منځنۍ ولسوالۍ د میټخان کلینیک دی. متاسفانه به ووایم چې د جنوري را په دې خوا دا کلینیکونه د عامې روغتیا ریاست ته سپارل شوي دي. نو په دې کې خپله په وزارت کې یو څه ستونزه وه. وزارت د دې هفتې کې دوی ټول محشات تدارکاتي کارونه او دوی ته دوایي دا به ورکولی کېږي.
د یادونې وړ ده په ټولیز ډول خلک د خوست په ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د روغتیایي فعالیتونو له روان بهیر څخه رضایت نه لري او خدمتونه یې نیمګړي.